سلامونه د سهار ته بجېشمې زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاصتویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو همدار سالنګو کې بارانونه ووري د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګ ننګرهار کابل لوګر بدخشان تخار بغلان پنجشیر کونړ نورستان لغمان کاپیسا پروان میدان وردک غزنی پکتیا پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 1540 ملي مترو پورې اټکل شوې ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې تر ټولو ډیره مرګ ژوبلې په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي د طالبانو د بدخشان امنی قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو د بدخشان د امنی قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلی خمري او د ډنډې غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د مهاجرت نړیوال سازمان وایي روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 15,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي دغه سازمان پرون خپل نوای درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ او ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري له دغه دوه هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون اے سی اف مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې دغه راز ویل شوی فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خوونکو پیغامونه لیګلی وو فضلی چې له 2019 کال رئیس د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلی او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري د انټرنیټ څارونکو ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراس داون ډیټیکټر پرون ویل پاکستان کې لیک سپانی اپ خوانی ټویټر روسته پر فیسبوک او انستګرام هم بندیز لګول شوی دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سند دی ویلی خو داسې ښکاري چې دا بندیز به یوازې د محرم په لسمه او یو لسمه وي خو د خواله رسنیو کارونکو وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د وی پی ان لارې خواله رسنۍ لیدلی شي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیشه د افغانستان او پاکستان د نه ده له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح همدارس مخکني اجرایي رئیس عبدالله خوشینی څرګنده کړی ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي کدا پیشه هر راز رامنځته شوی وي سوال دا دی چې د داسې پیشو انجام به څه شي مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښنم دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک کې وګورئ همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي رادیو .com کې هم له تاسو سره شریکو بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده عبدالت په سټډیو کې د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان ک لمړی ل تاسو نه وورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي کپلان ډورته وایست ټول نړیوال
فوز د پولافان په پښتون کامیاتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګلمن وزیر تاسو سلام پېښ کوم دا شهادت دا شاعری دوانه مدا غلا راځي دا موږ په وړاندې باندې راځو بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ شو دی نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل اشاره ده تر څو وخت کالو ناروان او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوی ملټی پولر دنیا چې جوړی دي او دا غیر چې دا کم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی د دنیا معیشت بدلو غواړي جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مستر فلاره دا پرمن مبارزه زموږ ده
او بخښې دې ته راشو چې څه باید وشي لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپل منځونو کې مثلا د امدی سیمې پښتانه لتیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان تر اخلي به دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر نه پوري هغه ولسونه چې په خپل منځونو کې اختلافات لري په خپل منځونو کې سره یو لاس نوي حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خلنه دي ټول ورس د یو بل په ځد خبري کوي نو بیا ولې بهرنۍ او ته ګوته ونی ول شي چې دا سونه په بهرنۍ کې
لسی خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دی پوره منځون کا نو دا جګړه چې دا د پار نه راوړل شوې ده په دې خبره باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې به هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی هغه کې هم د قوتونو ملوث وو فرست افغان وار سیکنډ افغان وار ثرد افغان وار د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو نو دې سره سره دا زدا منم چې په کام کې د نن تزادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټری استابلیشمنت دی دا غي هم ډیر غټ کردار دی چې دی سیمتای جنگ او زمون پس مکه باندې اډي ورکړي او زمونږ خلک چې دی زمون بچیان چې دی هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچ نشته نو دی وجه نه زو نه سوما چې کوم چې ته په شا ساتي دا غي کلتور خراب کا دا غي ځوانان مستقبل تباہ کا نو دا داسې مکس اون دی فیکٹرز دی زه دا بالکل هم کته نه وایم چې کله موږ د امریکای امپیریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم کته نه نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې د پاکستان افواج د پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی هغه د دې بینیفیشریز دی او دی
جن ټولو فائدې چې مننه د دې کتاب بیا مرشمه دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو ریپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر خلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی ژوند څنګه دی نو په هغه باندې موږ یو ریپورت لرو نو زم کا دا کتونکو ته وړاندې کوو
بالکل دا ریپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګورو
تکبیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سره وکړو قسم نه دای چې ډېر خلکو هرمون رو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژوند غورځنګ مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخ جوبلې دو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکارا نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا تمه زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالی مرستې ورلیږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګیدلي وو کوم چې بے بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامي وغواړي؟
دا څه چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې په غوې معیشت باندې، په دغه ریاست باندې، دغه په سیاست باندې، دغه په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیو جنا هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېر موده هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي و هغه جاری ساتلې و، دا خیال و چې موږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گی مون با افغانستان طرف تا چھ دی یا خپل سٹریٹیجک ڈیپ تا خل نو دا غیم پکے مفاد شتا پدی جنگ کی دیو جینا غیم پدی کی ملوث تھی او مخ کے سروے کالا جنگ چھے پدی کی امریکا دا ٹولو نزیات دای تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پدی جنگ کی پاکستان فوج تا امریکہ ور کڑی دی او امریکی القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دا دتئی کو پیٹرنیج کی طالبان ہم جوڑ کڑی دی او ننم چدا سمرا جگڑا روانہ دا پاگے کی دا غنڈا پوتونا چی دی اگا ملویس دی
مانانا مومن سب دا دے دا لکت سرنگا چے اغل شاہ جہان دا خبر وکڑا دیر کسان شک کیوی دا شک تیوری پا دی سیما بانی دیرا واقمان شوی دا کم کسان سر چی تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه هغه څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده.
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوخ باندې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زبته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی، او دغه وجه دا ده چې په تیرو 30 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي هغه مخته راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ټی ایم یو شمیره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼی یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کم پوهانو سره څنګه خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه زپی. نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپی هغه سره خبرې وکړي، نو دغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه د وسه پورې د اسمنګه با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چې کلا دا خبر نه راځي په دې مسلو منل د باسون نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې ځکهونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یوه خوله مانی ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دغه خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کم دی په هری په خپل مسلو باندې، نو ځکه هغه څوک لسی پاسانه نشي دوه کولې، تیر وختونو کې دوه کشي وې دي خو څه څوک نشي دوه کولې، نو هغه زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته دغه ورکی دا خبرداري چې موږ نور دلته عملیات نه منو. بیک تاسو کبالی سیمو ګوري دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پونتونونه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دي، دلته کې پوها سیاسي پوها دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه وشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوی دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه کې یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي، نو بل خو دې په خپلم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس وژل شو، ارمان لوڼی وژل شو، بیا عثمان کاکړ وژل شو، لاغنه ورسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه د سو وژل شو چې په څټ ووهل شول، او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته هلته عملیات شو، سرجری وشول، او بیا ورسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډیره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سې پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
دا سدا چې ټول نړۍ به په زده شک دا تھیری کنسپیریسی تھیری باندې خبره کول وانه، استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېم نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا ماشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعہ باندې. نو دا بالکل هم دا بلکې خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پوری تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چې پسر باندې ولي سر باندې ځکونه ور کوي، دا خبره په خپل ځای باندې دروسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه، مليو خو د شک تیوري تاسو رات کړه، تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. کله شک تیوري رښتیا وي کنه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي، او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغه کاورج نه ورکوي دغه سوي خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښته، نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکر دار دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښتنه تاسو خبرو غوړي چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټینټ سټرګل خبرم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې زړې روانې دي. اکثریت چې دی هغه د پوره منځ کې جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون قوم به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
کنسنسس پښتون قوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سوپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی پښتانه قوتونه څومره چې دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره. او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښئ آغلی شاه جهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ایز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولېز مبارزې مخ نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله برته وسلو جګړو ته مخ کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون قوم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې ګوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب، کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به را یو ځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورغلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورغلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي او سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه اعلی یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي. لکه دا هغه پورې دوی نه یوځای کیږي
او چې دوی غم
غمجنه پیخه او چې پیخه وشي دا غم څو ورځې پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل ګټه شروع شي او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم او دلته کې د پاکستان تر کنساپو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان تر کنساپ د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچانو دپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان تر کنساپ د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوځ سره روغ راځي د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومند صاحب اغل شاه جهان دلته د دې خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې خپل سیاستواله مرسر یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د چې اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې استئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدل کورونه او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګوند پاتې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو یو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او بخي هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سي نه دا چې دا صرف د خبريالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناشته ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناستي هغه خپل هلې ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام داس تاسو پام دغه خبرو کې بل څه و د څه په لڅ سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بل دی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا دا د سه وګت جن دی دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دی هغه لګیا دي پدی کې امریکا لګیا ده په کې پاکستان فوج لګیا دي په دې کې چین مفادات لري په دې کې عرب مفادات لري نو دیوژن زداوایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بي تفاقي د وجه چې دی پښتنو وجل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی دې کې ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او ارچ خپل خپل پراکسیز دي ارچ خپل خپل طالبان دي ارچ خپل خپل ډیت سکواډز دي او دا تبعی چې دا صرف د پښتنو د نه اتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده پښتانه جنګېدلي دي. این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موست فرنٹ لائن لیڈران چې دي هغه شهادتونه شوي دي. دین علاوه زمونږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کوم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د هغې خلاف جنگی دو. دویم چې دی د پاکستان چې کوم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی هغې سره سره زمونږ چې کوم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون قام ته نه دی ملاو بلوچ قام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کوم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي کله سکي او کله سکي او کله هغې نه کوریډور جوړوي کله سره زر ترې نه وباسي کله وسایل ترې نه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمی سوال کمی چې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره دا ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دې نه علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنګزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ ته چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 4-5 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنګ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زمونږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رڼا اچو. لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولسکلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نیلس کلونو اسی جام موږ لوبولای د نیلس کلونو کوالیفاینګ راوند شو وته وی هغه هم کړه د هغه په ایرلند کې. بیا د نیلس کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو. بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو د سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زوما مختلف لوبي میں کوئی مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او ون ڈے لسٹ میں چنا او فرسٹ کلاس میں وہ کر لگا ٹائم کی فرسٹ کلاس اگلی ٹائم کی آگا وہ انٹر کانٹیننٹل کپ میں کری لی نو اگر انٹر کانٹیننٹل کپ میں تقریباً تین اسپگ لوبی کری دی نو بیا ون ون انٹرنیشنل میں کری دی نو ہم دا ٹول جریان وہ چھ مادوم کرکٹوں کو سلو سلو داخلی لوبی میں کری دی مثال لیگوں نے داخلی اسپگی لوا ملین لیگو نور بازی نور شخصی لیگوں نے چھ داخلی لوگ بولی دی نو بس دا غزما کرکٹ ٹولا
افغانستان کے
سکاٹلینڈ کے خلاف شارجہ کے کڑے ہوا فور ڈے میچوں میں زمبابوے کے خلاف کری آگا پہ زمبابوے کے اور نور پاکستان کے خلاف میں لوبی کری ہے پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان اور دے خارون کے منگا سفر اندر لدل نو دہا لوبی چھ ماں ملی ٹیم کی کڑے ہو اور بعضی ٹورنامنٹوں نور ہم ہوئے ای سی سی ٹرافیاں نے ہوتے ہوئے لے آگے کے دا کم ٹیموں نے عمان مثال یو ای او دا ٹیموں نے پاگی وقت لوبے دل زمنگ ٹیم ہم پدے ٹورنامنٹوں کے آگے وکیل ہوئے دو پاگی وقت زم نتی میں ساؤ ماں اور پدے کسی ٹرافی کے ماں مثال شرکت کھڑے ہو او بل ٹورنامنٹ پاگی کم شا سنگاپور کے چاہے ایمرجنگ آگا وہ ٹورنامنٹ ہو اور دنور ملکوں نے مثال انڈر 23 سے ٹیموں نے راتل مثال پاکستان انڈیا ہو دی ٹیم زمنگ نیشنل ٹیم ہو نو پاگی کم ولو بیدل ہے ماں نو افغانستان پر نمائندگی میں ڈیڑھ لوبی کری گالے
ساسو دند اپ لوب ڈالا کے سوا یعنی تاسو توپ وہن کی ہوئی یا بیٹسمن او کا توپ چون کا یا بالر
دخل توپ وہن کے ہوما او سام مثال توپ وہن کے ہم لوبی کوما نو زما پوزیشن سلورم نمبر ہی یعنی درے کا سان چیکل آؤٹ کی گئی باقی نہ بس سلورم چلا گیا زما پوزیشن او ز کلا چھ ٹیم تا ہم راغلم دنو لاس کلنو نو پم دی پوزیشن لوبے دما او بیچ ملی ٹیم تم راغلم نو تما پوزیشن امدا سالورمو سالورم بو میا پتین گمو ما
ستا سو تر ٹولو زیات سکور یا زیات منڈے چے تاسو پدا دومرا عمر کی کڑی دی د خپل کریئر پ ترس کی سومرا وی
شا د ٹول جون زما ہائی سکور چو یو فلاویارن زمی کڑی دی غدلتا انگلینڈ کی او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلتا چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچا په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ٹورنامنٹوں نے ما دلتا پریمیئر ڈویژن ہم کڑا پریمیئر ڈویژن اگر کرکٹ ہی چھ ہم ٹاپ کرکٹ چھ دے عمل کی اگر پریمیئر ڈویژن ہی بیا پریمیئر ڈویژن نا پلیئران پک کی گی دا کاؤنٹی میچوں نشتا مثال گوری پا دی تلیزن کے ہو یا پا سوشل میڈیا کے نو دا پریمیئر ڈویژن نا پلیئران پک کی گی بیا اگر ٹورنامنٹ ہو دا نو ما دے ملک کے درے سالو ڈویژن ہم لوگ بولی تھی مثال ڈویژن 3 ڈویژن 2 ڈویژن 1 او پریمیئر ڈویژن میں ہم لوگ بولے اور ہم دارنگ یکشنبے پورا یا مثال سنڈے کم لیگ کی گلتا دلتا برٹش تامل لیگ ہوتا وہی پاگی کے مطلب ہوئے گما اور بعض نور افغانستان افغانی ٹورنامنٹوں میں بھی دلتا پاگی کے مطلب ہوئے گم اور بس کرکٹ سے دلتا کوما ہم دوست فی الحال لگے ہیں
عمر ستا ست سمرا دائیں
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړان دی ولاړ شئ او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږئ
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي زما د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نو بیا زکوای شم چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو تمخ کتلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفورمنس پوری دا چې مته فټنس لمو ته کوی شي مخکله شو مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کایواز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږي بیکار کیږي بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کل فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې واده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بل الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیدګي کوم بل
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې وو دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتې یې نه او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به م کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې وسیدای
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شي دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو عمل ته کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او دا افغانستان نمائندګي مو کړل
درس مو څومره ویلای
درس می 12 پوری د افغانستان 12 می ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ډیر خپختنه تاسو کړل زبا چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ بچو لګیدو هر ټورنمنت لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم شلو ردی بیا پینځه مثال یعنی دوه دوه میاشت دی یو نیم دوه میاشت به زه د مکتب نه بلری وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو د همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې درس وویلی مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی
بیا دغه همکاري چې د سرخون کې او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسه شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوي په دې غوي لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښ بیا کومه همکاري کوله نو او امر د ملک نمائندګی لپاره به د کوم کوم کاری کوو
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا پهګه کې چې مثلا دوه میاشتې نو یو دوه میاشتې خو به یو ځل و کده شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو تتلې نو تقریبا ټولګي درسونه ته به شاید هیڅ نتلې کڅنګ دغه تجربه اوریدونکو ته وایي چې یو کرکټر چې په 15 کلنې یا 14 کلنې باندې کرکټ پیلوي یعنی لنهم لسم یو لسم دو لسم ټولګي نه د خډيره اوګدا مودات څلور کله تعلیم دی د څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیميږي
بلې و مشکله و ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کړم مکتب لپاره یا درس لپاره نو هغه څه و چې حقیقت به تاسو ته وایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیر ویلای دا دا مې ځکه درې پیر ویلای چې زه به نو ما کنه غیر حاضر به هم یا هغه ما بس هغه و چې بیا به رن ټول درس پاتې ځکه زیات وخت به نو ما کنه یو دوه میاشتې به کومه کا سره وکړو مثال سرمالم او استادانو کنه بیا به چو کتل و چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محروم شوم هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې وو هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دی د لتاس نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې بعضي لوبغاړي نو مته دلته نه منشن کوم او یو ډول وغړی دی هغه به همدغه غیر حاضر به وو مثال په میاشتې میاشتې غیر حاضر ول مکتب نه بیا هغه سر معلم او سادان ته بازي توفي دا لږ د خندا ور خبره نه خو بیا توفي توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې
bale bale توفي مثال توفي به خپل او سادان سر معلم بیا هغه سر کومک کولو bale
خب تاسو هم توفه چاته ورکړی کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه
نو ما که توفه ورکړم خو بیا بدري کلمه لسم نه ویلې
اوس څنګه کې ساده اوس کوم زمون داخلي کرکټ نسبتا خرواندای او ماشومان لمدغه 15 کلنې او 14 کلنې نه کرکټ پیلوي نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کې سوي توفي ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولې په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه ما تکل سه او زموږ معلومات ملرمه مثال چې دوی د تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته او نشته پلیرانسه زه خپل فلل ته زموږ معلومات باریک نه لرم
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله تریو پوښتو له تاسو باندې نه چې ټولې پوښتنې مصادقانه ځواب کړي اوریا خیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوي د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي
bale no dumra da che akam istidad che uta wi gana ya talent che uta wi afghanistan ki istidad dir ziyad da lobghari mang dir ziyad ba istidad lobghari yal talu zawanan dir ziyad ba istidad yal ta zech hal ta ma misal ma ba dir lobghari katal dir ba la goita ba mauqi mila wa no sha ba ba goi che uklo che watan ba pri khul laad ba kharij mulko ta da us mang ta sab de europai mulko ki ba de de timuna guru che de afghanan lobi gamdaran مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړو استعداد زمون وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوبغاړي دي پیسېدار دي ځوان ځوان لوبغاړي دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتماً چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبېږم دلته دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن لپاره د سختي شلتا بارون زیات دي ملکو کې کله باران کې بیا پچ خشتي مثال دی کیږي د مشکلې بیټسمنانو لپاره بول سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په زمون وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي شي الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دغه مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کوم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرستا او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلوم مثال استرالیا ته تلوم تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا ته تلوم 2020 کې یو سو په نو ته وی ټورنمنت یو یاري کوم د لوبیدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبیدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلال کرکټ هم کوم په سان کې ز کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه د سرټیفیکیټ هم راښتا او هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ولې زما خو وسما د دې کوچ هم د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم ز تقریبا 80 تر 100 کسان مشمول دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا ریته د بوملرما او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو پم دې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړي چې تاسو پښنا دو کې او یا چاته ته اپلای کوي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړي چې اپلای کوي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډله سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ول نه وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ځوانو کو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کوم تجربه چې موږ لرو او کوم کرکټ هم چې کړه دا کوم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما نو اتمن زه مې غواړم چې په آینده کې لاړ شم او ولته کوجه وکم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا، مثال ال ټو ډی کرکټ کی، تھری ډی کرکټ کی، دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي، درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځې چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک پساته، یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کیږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همدغسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دي ټیمونو ته پیک کوي. او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کیږي، ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي، داسې نور ټرافیانې دي، هغه دوی داخلي ټورنمنټ همدې نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسې ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی، شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه تېرې شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې پکار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي، فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو او فلال میچونه ډېر کم وي، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم وي. همدارنګه د لیسټې میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې، نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي. نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته او نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لنډو فارمټونو کې شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیر وخت نه کړم، زما درې وړ فارمټ خوښيږي، او زه درې وړ فارمټ کې لوبم کوي شم. او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پاغي ورځ پاغي میچ کې معلوميږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي. نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي، اوریخیل صاحب
خواهش کوم، تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته، چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې دې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جي کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړي همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې دی را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم، او په پاک رب وسپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ساعت 9 صبح